په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو د خپرونو په دې خبري ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو د رپورټونو مرکو ترڅنګ د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له مجید بابراو.
محسودو قبیلې په قبایلي سیمو کې د مکمل امن غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي په تیر یو کال کې بلوچستان صوبې 90,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو نوی سیکرټري جنرال وایي 2018 کال به د امن کال وي. تیر ورځ په ټانګ کې د محسودو فلاحي تحریک په بلنه د امن په نوم جلسه کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو په زرګونو خلکو ګډون وکړو. په غونډه کې موجود د سینر غړي مولانا صالح شاه مشال ریډیو ته وویل
موږ اسلحه ور کړی دو د امن په خاطر وطن ور پېښی دی د امن په خاطر د خپل نقصان موږ وسول دام د امن په خاطر کړی دی د تور ساره د موږ دار په دار ګرځېدلې نه نه لیا ګرځي دام د امن په خاطر کړی دی. لیکن چې کیما زموږتیا په حکومت باندې ور درې می د مسجد کوم د زړه د ګټنه اپ حکومت باندې اپ عربي باندې دا فرض چې مسجد کوم دا ور خپل کو.
په دې موخه ګډونوالو حکومت نه غوښتنه وکړه چې د امن ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د ولس لپاره اسانتیاوې زر تر زره برابرې کړي. د شمالي وزیرستان د سیدګای د تخیل میرامشا او نورو سیمونو هغه بې کوره شوي خلک چې افغانستان ته تللي وو د هغوی واپسي به د رواني میاشتې 15 نیټې نه پیل شي. تېره ورځ مشال لیلو سره په یو ځانګړې مرکه کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي ملک محمد نذیر دا خبره وکړه.
چکیم خالدی نیست افغانستان کی دی هغه ته می جو 15 تاریخ ورکړای 15 تاریخ باندې پرګ هر ورځو تقریبا 200 خاندانینا د غلام خان په لار باندې خپل پاکستان ته په عزت باندې طریقه سره دریمي.
په 2016 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیا ځف په نامه د پوځي عملیاتو له امله په زرګونو کورنۍ افغانستان ته وړېدلې وي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې د روان کال لومبای نیټې نه به افغانستان ته تلونکي هر پاکستانی لپاره د پاسپورت لرل لازمی وي. تېر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال لیو ته په دې اړه وویل
پاکستانان د پرمندا شرط راکړو چې اتلیست شناختی کارت وسري د سینیسی کاپی اکثر فیک وو اوریجنل بنو دا غیر لپاره د فیصلو چې پاسپورت اتلیست وسري پاکستانی وګړو سره کوم چې افغانستان ته دی یا د افغانستان نه واپس راځي موږ راته چې له انکریمنت شو یا کوم جنري.
ښاغلی شمس الاسلام زیاته کړه چې د خیبر قبایلي سیمې دواړو غاړو ته میشت شینواري او پریدي به د راهدارۍ د هغه پر مټ په ذریعه تګ راتګ کوي چې د شپږو میاشتو لپاره ورکړل کیږي. د هغه په خبره دا ټول اقدامات د بارډر مینجمنت د پریکړې یوه برخه ده. ملګری ملتونه وایي چې په تېر یو کال کې د بلوچستان صوبې 90,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تېر ورځ په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر دینیش سرشته وویل چې دومره کډوال په تېرو لسو کالو کې نه و ستانه شوي څومره چې په تېر یو کال کې ولاړل. ښاغلي سرشته وویل چې که څه هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لړۍ د هغوی په خوښه ده او هر کله چې دوی وغواړي نو UNHCR ورسره مرسته کولی شي. خو د ده په خبره سخت کال د پاکستان د نورو سیمو په شمول بلوچستان نه هم افغان کډوال په جبري توګه استول شوي دي. ښاغلي سرشته وویل چې دا مهال ملګري ملتونه د پاکستان او افغان حکومت سره دغو کډوالو ته د سهولتونو ورکولو لپاره مذاکرات کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو نوی سیکرټري جنرال ویلي دی غواړي چې 2018 کال کې لومړیتوب سولې ته ورکړي. انتونیو ګوتریوس په یو پیغام کې ویلي دی دی به د شام، جنوبي سودان، یمن او بروندي په شان هیوادونو کې په جګړو کې د بند پاتې کسانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. نوموړي پوښتنه وکړه چې څوک دي چې جګړه ګټي. دا هغه په خبره جګړه هیڅ څوک نه ګټي بلکې ټول بایلون کې دي. وشپېته کلن ګوتریوس چې د پرتګال وزیر اعظم هم پاتې شوی دی تر دې مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر په توګه کار کوو. نوموړي وویل راځئ چې په 2018 کال کې د حکومتونو، اشخاصو او رهبرانو په سطحه هڅه وکړو چې اختلافات له منځه یوسو. هغه وویل چې غواړي نړۍ د نوي کال لپاره یو مشترکه مرام ولري او سوله تر هر څه لومړی کړي. د امریکایي سنت دریو هغو سنټرانو چې دا مهال د جارجیا په سفر دی وایي کانګرس به وهڅوي چې د روس او ولس مشر ولادیمیر پوټین پر ضد د سختو بندیزونو لګولو منظوري ورکړي. ریپبلیکن سینیټر لینسی ګراهم چې سینیټر جان مکین او ډیموکریټا امی کلوبوشر هم ورسره ملګری دي دا خبره پرون د جارجیا سرخار تبلیسي ته په رسیدو وکړه. سینیټر ګراهم وویل اوس وخت را رسیدلی چې په نوو قوي بندیزونو سره په خاصه توګه د روس ولس مشر ولادیمیر پوټین او د روس د انرژي او بانکي نظام تر سخته ضربه ورسول شي. هغه زیاته کړه چې هیله من دی چې 2012 کال به جاریحانه وي او اوس وخت راغلی دی چې ولادیمیر پوټین په شا تللو ته مجبور کړل شي. ښاغلی ګراهم د امهال ناټو سازمان کې د شاملېدو هیله من هیواد جارجیا په دوردني سفر دی چې ورسره جان مکین او امی کلبوچر هم ملګري دي. ښاغلی مکین وویل چې موږ خپلو پارلماني غړو نه ډېره په کلکه غوښتنه وکړو چې د امریکا پر ضد د انټرنیټي بریدونو له وجې د روس پر ضد نور سخت او د اهمیت وړ بندیزونه ولګوي. ترکمنستان په ناساپی ډول ایران ته د قدرتي ګیس رسد بند کړی دی. ترکمنستان ویلي دا ګام یې د ایران لخوا د دوی د ګیس د پاتې پیسو د نه ورکولو په وړاندې پورته کړی دی. د ایران د ګیس ملي کمپنۍ پرون په یو بیان کې وویل چې د شوې لوزنامې برعکس ترکمنستان ایران ته د ګیس درآمد بند کړی او د بقایا جاتو سمدستي غوښتنه یې کړې ده چې په ښکاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې لوزنامې نه سرغړونه ده. بیان کې راغلي چې د دغو بقایا جاتو په اړه خبرې اترې روانې دي خو د ترکمنستان حکومت تر اوسه پورې د ایران د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي. ایران له 1990 کال راهیسې د خپلې خاورې د شمالي برخې لپاره له ترکمنستان څخه 10 میلیونه کیوبک متره قدرتي ګیس اخلي. د مشال د خبرونو پای او په تاسو ته یوازې د موسم حال رفت انجام وړاندې کړي.
د موسماتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په کوئټا او بنو کې به موسم یخ او اوچ وي او د پیښور په ځینې ځایونو کې به وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 سانتي ګریډ او کم نه کم 50 وي. په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 40 او په کوئټا کې به زیات نه زیات درجه حرارت 60 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری مسعود قبایلو پرون د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د پاکستان حکومت وغوښتل چې د ستونزو حل ته جدي پاملرنه وکړي کنه په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي.
کچیر دې رویا په چک پوسټ نه میر سره ټیک نکړه او میر مطالبات تسلیم نکړل نشدې ورځې دي چې میر اسلام آباد پارلیمنت مخته احتجاج کوي.
د پاکستان پوز مشر د شنبه پر ورځ د افغانستان له ولس مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ګډې مبارزې پر خبره ټینګار وکړل. د چارو یو شنن کې هیله مند چې د افغانستان د روغې جوړې پروسې د پر مخ بیرو لپاره سیمه ایزې او همداراز نړیوالې هلې ځلې ښایي زیاتې شي.
کدیزل روس پاکستان او چین دا پراسی شروع کی نو امریکا به هم کېدی شي دا بلار باندې توند شي.
او د جلال آباد اوسیدونکو په دغه خار کې د موبایل ټلیفونونو د غیر راجستر سم کارتونو د خرڅلاو پترس کې د پیدا شوی ستونزو لامل پریشان دي.
کلیبی خو د اخلاقي فساد لپاره لار هواروي د همدغه سم کارتونو په ذریعہ باندې وظیفدار خلک غوښل کیږي اختطاف لار هواريږي.
پر یو شمېر نور سمېزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا ورو دوته له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو مسعود قبایلو پرون د خیبر پختونخوا پټان کې د امن په نوم د خپلې یوې جلسې لاره له حکومت وغوښتل چې د ستونزو حل ته لازمه توجه وکړي کنه په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. دغه غونډه چې د مسعودو د فلاحي تنظیم د لوري جوړ کړل شوې وه او زرګونه قبایلو پکې برخه واخیسته. ګډونوال وویل حکومت د په پوځي عملیاتو کې د قرباني شوو کسانو له کورنیو سره مالي مرستې وکړي او د ړنګ کړل شوو سکولونو بیرته ور جوړولو تر څنګ د بجلی او د اوبو د نشتوالي په څیر ستونزې دې هم ور حل کړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په دا موکې قبایلانو یو شمېر مشکلات او غوښتنه په ګوته کړې. په سیمه کښې به امن سرنګ راوستای شي. مشال ریډیو چې په جلسې کښې موجود د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه نه دغه پوښتنه وکړله، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
موږ اسلحه ورکړی دو د امن په خاطر، وطن ورپېښی دی د امن په خاطر، دا خپل نقصانات موږ وسول دا هم د امن په خاطر کړي دي. د تورسارې د موږ دار په دار ګرځېدلې نه لیا ګرځي دا هم د امن په خاطر کړی دي، لیکن چې کیمه زمورتیا په حکومت باندې ودرېمي د مسجد کوم د زړه د غټنه آ په حکومت باندې آ په عربي باندې دا فرض چې مسجد کوم دا ور خپل کو.
د جلسې صدر رحمت خان مسعود د امن د پاره د علم حاصل لازمی و بالا
کیمه علاقہ کې قانون نفاذ وی و ته امن وی او امن د پورا بنیادی شاید شی وی په هاوی چې سړی خبر شي د حالات نه واقعیت نه دا غلط شي دا صحیح شت شي دي چې موږ د وزیرستان علاقہ د امن گوارا و ته جوړ شي چې په دیکش تعلیم عام شي او پر کوالټی تعلیم عام شي.
یو کا بایلی دا جلسې ته ولر غلای و وار وای زنه
امون نومو کرف خان دا کوم د بربوده خبره مې په خوشولې بدلولې بوندې اوال ور ولجلې چې نن په دا جلسې کې وسولې حکومت دا ور وی حال دا لازمونو غوړي خلک مجبور دی پریشان حال دی.
د مسعود فلاحی تاریخ صدر ایڈوکیٹ شرپاو مسعود د جلسې وجہ او مقصد په دارنګ بیان کا
پچک پوسټینا بنے مشترک کی مرو یادو مشترک په پنیر یش کی مرو یادو مشد حکومت نه مطالبه وکړه په دا جلسه شې چې مشتا په شنه زر وکسې کني مشتا خدا محسوس کیږي چې مش جان بوچ کار وی بلوري ته بوتل کوشش هم دی کچره دی رو یا پچک پوسټینا مشترک ٹھیک نکړه او مش مطالبه تسلیم نکړل نشدې ورزلې چې مش اسلام آباد پارلیمنت مخته احتجاج کوي.
د دغی تاریخ ستر سکتر کلیم الله مسعود وویل
فلاحی تحریک مسعود قبایل بلکې د ټول مسجد کوم نن دغه پکلاک سره فیصله وکړه ک دغه شپږ کیسې د میجه حل نشولې میجو برپور احتجاج اغه دولت په ټانک شه هکاوی په پېښور کې شه هکاوی په اسلام آباد شه هکاوی حتی کې یونایټډ نیشن ته هم میجه یاداش پلاجی.
د جلسې په ورستون کې قبایلانو په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې د پوځي عملیاتو په دوران کې څومره بې ګناه مسعود قبایلون شهیدون او پر هر ژلي شوی دی اغه ته د اته او څلور څلور لاکه کلدار معاوضا ورکړای شي. د زام پبل سکول معلم لا تړ په شامول په سیمه کې د پوځي عملیاتو په وجه بند ټول سکولونه بیا فعال کړای شي او په پوځي چک پوسټونو د مسعود شجینه او شناخت نه کیږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلی شی
د شمالي وزیرستان د میدانشاه تحصیل بلا بلو سیمو ته ستانه شوي خلک دوی ته د ورپېښ ستونزو له امله شکایت کوي. د علي خیل سیمې مشرانو پرون له پولیټیکل چارواکو سره د یوې جرګې له لارې له هغوی غوښتل چې ویجاړ کړل شوي کورونه یې بېرته ورجوړ او د ژوند بنیادی اسانتیاوې وربرابر کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ د سیمې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو د حل په برخه کې به یې جدي هلې ځلې وکړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل میرانشاه بویا او خواوشا سیمو ته ستنه شوي خلک وایي د غلطه په زیات شمیر کورونا ډنګ پراته دي او د ملبې لرې کولو هم وس نه لري. دوی وایي بجلی نه لري او د صفا سکلو اوبه په ترلاسه کولو کې هم د ډیر مشکل سره مخ دي. د لړکې د سیمې مشرانو په علي خیل کلي کې د خپلو ستونزو په اړه یوه جرګه یا غونډه رابللې وه چې ورته د سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ او نور چارواکي هم راغلي ول. دغه غونډه کې د سیمه مشرانو خپل ستونزې د چارواکو په وړاندې داسې بیان کړې.
مستر کمران مې نه یو نو ایلند کړو د بجلی او د ضرب عذب اپریشن په واجه باندې چې واپس یې روغلی نه دې میز دازي تورشتا نه میز هغه مټشتا دازي مستنګار شن پاینټا چې کیم کوټا وا هغه ننګړی وا دې میز بار د دلخیل او د پی خیل پر یا خضر خیل پر خالق پرتا د ټولیو پاینټا چې مستر د رشن پیراسي دې د نن دې بجلی مسالا دو ته بلینا شتا خدای په پیلا یې نینا اخر روپتی او کیرینا دې میز د 10 سره ډنګ دي چې پوسټ نه توق سي د لخیل ول چې یو کېر بل 10 سره چیر دي چې دامل باوین الله نشي میز په دې بنده زبردست د مشکل سره په خپل مان سره مخ وی
زبردست تکلیف تا میز په هر شي به وسیدو دې کېرې دې جوړول په ځای شانه ای نه مې په کېر شي شراب پته دا نه مې هغه سامان پته دا چې کیم من شال میز دې د زند ضرورت پر مثال استعمال اولو نه بربنی وکړه چې تونه شیدا کې می سره دمر کوشش وکې چې بال بچ مې دغه ور مستری ته پر تدی په غریش مې رنجې وتا لاکی دي کرینا مې ډنګ دي بالکل سی مندرا امیش په دیشه باندې به وسیدو
د خلک ته وخت په کېرشه ایسه طریقانه شته چې په خلک تام بیون لا کو یا چې دوی ته دمره طریقہ جوړ شي چې دا جمع پشه تیر کو چې ته په مخا وخت چې سنا د ضرورت وي دوی ته تمبیونه مهرباني وشي چې وتا وکې.
د سیمه مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی د خلکو شکایتونو اوریدو نه پس دوی ته ډاډ ورکړو چې د وسایلو مطابق به د دوی هر مشکل لری کولو هڅه کړي.
دا علاقے بند دی خصوص کله په دې روډ باندې تر دلم وغنی ته مدا ویل چې کم دا ویاله جوړه ده چې دې څه بند بس وکړه دا را کولاو کوله پاسنه چې دا بوټ نه شي وځ په خپل ماته دا احساس و ویاله په منځ کې ټوله ده اف ڈبلیو پر روډ کې راغله کوشش به دا وی سی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن تاسو دا ویاله جوړه کی بجلی سومرم کلی راغله دي موږ کوشش کوو چې هر یو کلی د ورسېږي. کورونا ته ډیر خراب شوی دی په ټول وزیرستان کې موږ په دې برخه سروې هم شروع کړې نو تاسو هغه کورونا ماته وشه چې کوم واقعي سره دغه کورونا وران شوی دی کم از کم ما واس په ورسې.
شمالي وزیرستان ته د عملیاتو پس نږدې اویا زره کورنۍ واپس ستنې شوې خو اکثره سیمو کې خلک ګلمن دي چې کورونا یې ډنګ دي او لا ډیرو ستونزو سره مخ دي چې دولت نه په هنګامي بنیاد باندې د مرستو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو
د ګلدورزي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د خبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای یو پاکستانی وګړی اوس نشي کولای له پاسپورت پرته افغانستان ته سفر وکړي. زمونږ همکار مجید بابر په تورخم کې له تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې کړې دي او په سر کې لاغه پوښتلی چې افغانستان ته د سفر لپاره د پاکستانی وګړو لخوا د پاسپورت لرلو دغه شرط دوی ولې مخته راوړ.
بارډر مینجمنٹ پالیسی ده چې دا جون د میاشت موږ بارډر مینج کړی دی کوم افغانان چې راتلل پاکستان ته همدغه پاسپورټ باندې ویزه باندې راځي او بیا پاکستانیان لپاره موږ دا شرط تړ کړو چې ات لیست شناختی کارت وسري سینیسی کاپی وسره. بیا هغه کې مسلې رالی د سینیسی کاپی اکثر فیک وو اوریجنل بنو دا هغه لپاره دا فیصله شو چې پاسپورټ ات لیست وسري پاکستانی وګړو سره کوم چې افغانستان ته دی یا د افغانستان نه واپس راځي موږ راته چې له کینه نه انکریمنت شو یا کوم جنری
مدغه پاسپورت کو ویزه وی او کنه وی نو دی تلر اتلی شي
او دی ویزه خو زمون کنسل نه ده خو د افغانستان دی نو موږ صرف دې د پاره چې کوم کسان دي چې رجن او رجن پاکستانیان چې پته لګي چې واقعي پاکستانی نه نو پاسپورت باندې پته لګي نشي چې پاسپورت خو فټ جوړی دی نشي.
ورشب سر صاحب صاحب کوم قبایل دي نو د دوی د راهدارۍ د پرمټ یو کیسه وا او اغه اوسم دی پاریت لراتلی شي
اغه د ټولو قبایلو لپاره نه ده یو اوس چې کوم قبایل په افغانستان ته دي اغه صرف د لندکو ته سب ډیویژن قبایل وي چې کې فنواری له افریدی په چې د کوم ځای کې کوټ کې سي یو په سینې چې باندې افغانستان ته او کوم چې افغان فنواری دي کوم چې تورخم نه د پیډی متریالیا چې راځي د بارډر سرویس دی چې افغان فنواری دا ویل په رنګ راداري پاس پروجکټ کې هغه له موږ شپږ نشته لپاره یو کار ورکوم هر شپه د ماشې په سره غوړې نه کیږي دا وکړي هغه د پاره خو تذکره افغان تذکره نه دا په تلګي د افغان شنواري کلی نوم نه ځین دویم بیا پاکستان شنواري سپانسر هغه ګارانټي سره کله ګارانټي چې دا واقعي افغان شنواري او چې دې ته نه دی او ته موږ پروسس ته پک چر څو کې نه نادر پروسس پک چر ته واخلي او دا تذکره سکین وکړو د موږ په دغه کې ادمنستریشن پرور ورکړي او دې ته کاری شي
څوک د دغو خبرو خلاف ورزي او کې سفري اسناد ورسره نه یا تذکره ورسره نه یا پاسپورت ورسره نه دا غي د پاره کوم سزا هم تجویز کړي د تاسو یا جرمانه
سزا خو دا د وایلیشن کو نه دی په کار کوم خلاف ورزي خو نه دی په کار او چې چا سره پاسپورت نشته یا ویزه افغانانو سره نشته بس سیمپلی موږ د ټول چې پاکستان ته نه پریږي او کوم پاکستانیان چې چا سره پاسپورت نشته افغانستان ته نه پریږي.
په خبر اجنسی کې له تحصیلدار شمس الاسلام سره مود مجید بابر مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان پوځ ویلی د پوځ مشر جنرال قمر باجوه د افغان حکومت له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره د ګډې مبارزې پر خبره ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان مشرانو د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکړل او په دواړو هیوادونو کې د نامنۍ یو شمېر پېښې هم مخته راغلې. د چارو ځینې شنونکي د پاکستان پوځ مشر دا ګام ستایي او وایي چې په ترڅ کې به ښایي د افغانستان او پاکستان خراب اړیکې یو څه ښه شي. پر دې موضوع د انیسی اجمل رپورٹ اورو.
په پاکستان او افغانستان کې ځینې کارپوهان پر دې نظر دي چې پاکستان پوست مشر جنرال قمر باجوه د نوي کال په شپه افغان چارواکو ته ټلیفون دا هیلې پیدا کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به تر سرحده سمې شي. په پاکستان کې کارپوه امیر رانا وایي داسې ښکاري چې افغانستان سره ښې اړیکې د جنرال قمر باجوه په لومړیتوبونو کې ده.
زما په خیال دا د پاکستان لړخه یو وار بیا له افغانستان سره د اړیکو ښه کولو هڅه ده. په فاټا کې د پاکستان پوځ چې کومې کامیابۍ ترلاسه کړې دي کاغه پر ځای ساتل وي نو باید چې له افغانستان سره اړیکې ښې وي. د پاکستان د طالبانو په اړه پالیسي ته که وکتل شي نو اوس د طالبانو په موضوع کې نور هیوادونه هم شامل شوي دي. په دې وروستیو کې د روس له طالبانو سره رابطې وې چې پر افغانستان اعتراضات وکړل، خو که د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور پیدا شي نو د سولې خبرې، طالبان او د پولې په څیر ډېرې مسلې به حل شي.
د وروستیو په ځانګړې توګه تیر کال د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال زیاتې خراب شوې چې په اگست میاشت کې د کابل پر امریکایي پوهنتون د برید وروسته بیا په ستمبر میاشت کې د هند دورې پر مهال افغان ولسمشر د پاکستان ترهګرۍ ضد په مبارزې د شک څرګندونه وکړه. وی ویل چې په کابل پوهنتون برید د پاکستان له خاورې تنظیم شوی و. پاکستان پر دې تورونو د خفګان څرګندونه کړې وه. په پېښور کې د دفاعي چارو پو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستان پوست مشر له افغان چارواکو سره رابطه او د سولې او ثبات لپاره د ګډې مبارزې خبرې د تعلقاتو ښه کولو په لور یو بهتره ګام دی، خو باید چې دا عملي هم کړي.
د نوي کال په شروعات کې خبره وشوه د راتلونکي وخت لپاره ډېر خوشحالون دي، نو زه دا ګڼم چې ګنې دا تعلقات امن طرف ته روان دي. لیکن د کیږي یو خوند موجود دی چې آیا امریکا او د افغان حکومت کې ډېر لوی زور دے، نو آیا دا افغان مشران با دا کم نوی دا امن لارا چارا دا دیتا با تیار شی کنا. امریکی با نمیو قسم لدباو راگے امریکا دا امن وران دے دو کوششو نوشو، یو پا درون کی ختم شو او بل دا ملا عمر دا مرک پا خبر باندے. نو کدیز الروس پاکستان او چین دا پراسی شروع کی نو امریکا با غم کدے شی دا پلار باندی تند شی.
تیر کال پا جنوری میاشت کے پر باچا خان پا ہنتون برید کے دا لسلرون کو کسانو پڑا دا پاکستان پوست ویلی وو چې دا له افغانستان راغلی وو، او دغه سی بیا په اگست میاشت کې د کویټې برید په اړه د پاکستانی چارواکو وینا وه چې منصوبه یې په افغانستان کې جوړه شوې وه، خو افغان چارواکو دا تورونه رد کړي دي. تیر کال د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په جون میاشت کې د ترخم پر پوله د دروازې لګولو د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تنخوتو او بیا د پاکستان لخوا په واګه پوله د افغانستان د تجارتي لاریو د ادرولو له وجې هم خرابې شوې. دغه سي په تیر ستمبر میاشت کې افغانستان په اسلام آباد کې د کیدونکو سار غونډې نه د بایکاټ اعلان هم وکړ. په کابل کې کارپو فیض زلاند وایي د پاکستان وروستیو پالیسیانو ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې دا هیواد د افغانستان له هند، چین او ایران سره نږدې اړیکې نه غواړي.
باجوه او د ایسای نوې مشر دوی دواړه د کېدای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د حالاتو د ښه کولو په اړه باندې فکرمند واوسېږي. په لویه کې د پاکستان په تېرو څلوېښتو کلونو کې دوی تل کوشش کړی چې افغانستان د کېدنې صوبې په توګه باندې وساتي. که پاکستان په خپل دغه بهرني سیاست باندې د افغانستان په اړه باندې فکر وکړي دا به یو ښه پرمختګ وي چې باجوه راشي د افغانستان د کابل څخه لیدنه وکړي او هغه خپل نوې تګلاره او نوې پالیسي هغه څرګنده کړي.
په دسمبر میاشت کې د ایشیا سره کانفرنس پر مهال د افغان ولسمشر ویلي وو چې پاکستان د افغانستان لپاره د 500 میلیونه ډالرو چې کومې مرستې اعلان کړې دي باید هغه راتراګرې ضد په مبارزه ولګوي. د دې ترڅنګ هم په 13 دسمبر میاشت کې د پاکستان، چین او روس ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوع غونډه وشوه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی په چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې د خیبر پختونخوا لپاره و غټي منصوبې شامل کړل شوې او دا چې د جوړولو چارې به زر تر زره پیل شي. نوموړي د خبرې د شنبې په ورځ په نوخار کې خبریالانو ته کړي. شبیر جان یې تفصیل راکوي.
تیر اونۍ کې د چین د دورې ورستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې د پختونخوا لپاره و منصوبې شامل کړې شوې دي چې په کې د دوی په وینا د دیامیر باشا ډیم جوړول، پېښور نه تر کراچۍ پورې ډبل ریلوي ټریک یا د ریل گاډي پټلۍ، گلګت نه تر حویلو پورې ډبل لوډ، د سرسري د ریل گاډي پټلۍ، فایبر اپټیک او خطر انډستریل اسټیټس شامل دي. دا خبر دوی پرون په نوخار کې خبریالانو سره کړې دي. په دې اړه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصي مشیر د صوبائی اسمبلی غړی عارف یوسف مشال لیډو ته ویل چې دا وزیر اعلی دغه دوره ډیره کامیاب و. خیبر پختونخوا کې د چیمبر اف کامرس یا د سوداګرو د اتحادیې پخوانی مشر او کارخانه دار فواد اساق وایي چې دا و منصوبې ډېر مهمې دي او د چین او پاکستان ترمنځ چې کوم اقتصادي راهداري ده دا نه یوازې د پختونخوا بلکې د ټول ملک لپاره ډېره مهمه ده. ولې چې د دوی په وینا د سره کې خو غربت او بیروزګاری کې کمی به راشي نو ملک به د ترقۍ په لاره هم روان شي. د پام وړ ده چې تیره ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین هم پېښور ګورنر هاوس کې په وینا کې ویلي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په لاره کې هم هیڅ بدلون نه دی شوی. دنه علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نه غوښتنه کړله چې په دې اړه زر تر زره یو ټولګوندیز غونډه راوبلي او ټولې صوبې یو وار بیا په اعتماد کې واخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
له بلوچستان په تیر کال کې ودیر زر افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر له لارې افغانستان ته ستنه شوې دي چې دا تر تیرو کلونو زیات شمیر دی او هیله څرګندېږي چې سکال به تر دې هم زیات کډوال خپل هیواد ته کډه شي. خو بل لور ته داسې کډوال هم شته چې وایي وطن ته ستانه شول خو د کار روزګار د نشتوالي له امله مجبور شول چې بیرته پاکستان ته کډه شي. تفصیل کوټه بارکوال میاخیل راکوي.
په تیر 2014 میلادي کال کې چې څومره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي دومره په تیرو لسو کلونو کې نه ستانه شوي. د یو ان ایچ سی آر د بلوچستان د دفتر مشر دینیش شریستو وایي تیر کال 8000 افغان کډوال له دې ایالت خپل هیواد ته کډه شوي دي. سره له دې چې د یو ان ایچ سی آر لخوا افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر اراده دی چې کډوال هر کله وغواړي هیواد ته ستنېدای شي. خو په تیر کال کې د پاکستان د نورو ایالتونو په شمول له بلوچستان هم زرګونه افغانان په جبري توګه افغانستان ته ستانه شول. شاغلی شریستوای یو ان ایچ سی آر افغان او پاکستانی حکومتونه درې اړخیزې خبرې کوي چې څنګه افغانستان ته د ورستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کولو زمینه برابره کړي. افغان حکومت د ورستنېدونکو کډوالو د کار روزګار بندوبست کوي او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې هلې ځلې کوي چې دغه ورتلونکو افغانان په خپل هیواد کې دوامدار ژوند وکړي او هلته بیا نورې ستونزې ونه ګالي. یو ان ایچ سی آر د دفتر مشر وایي تر اوسه پورې اکثر هغه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې په ولایتونو کې امنیت ټینګ شوی دی. په کوټه کې میشت د تخار ولایت اوسېدونکی غلام سخي وایي درې کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستون شو، خو اته میاشتې وروسته د کار روزګار د نشتوالي له امله بیرته کوټې ته راستون شو او تر څو چې پاکستان ایستلو ته اړ نه کړي بیرته به ستون نه شي. شل کاله کېږي دلته را کډه شوي یو. درې کاله مخکې مو چې دلته ګزاره ونه شوله
خپل کورنۍ سره وطن ته ستون سوم، خو کاروبار نه و، در بدره ګرځېدم. ماته میاشتې مې تېرې کړې، بیا بېرته کوټې ته راکډه سوم. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په بلوچستان کې په پیل کې 3,30,000 افغان کډوال راجستر شوي وو، چې له هغوی څخه شاوخوا 2,500 یې لا هم د بلوچستان په بېلابېلو کیمپونو او ښارونو کې ژوند کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اردن کو تاسو هم دا اوس مشال ریڈیو تا غوگی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زور.
روس پٹھان کے محسود و فلاحی تحریک پر بلنا دامن پنم جلسہ کے جنوبی وزیرستان سره تعلق لرون کو بزرگوں و خلق گڈن وکڑو پدے موقع گڈن والو حکومت نے وقتنا اکڑا چې دامن ترسنگ دی تر تر در قبائلی سیمو کې د ولس لپاره اسانتیاوی برابرې کړې. د شمالي وزیرستان د سیدګای د تخیل میرام شاه نور سیمونه هغه به کور شي خلق چې افغانستان ته تللی و د هغه واپسې به روانه میاشتې پیل لسمه نه پیل شي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې د روان کال لومبۍ نیټې نه به افغانستان ته تلونکي هر پاکستانی لپاره د پاسپورت لرل لازمي وي. خاغلی شمس الاسلام زیاته کړه چې د خیبر قبایلی سیمې دواړو غاړو ته میاشت شینواري و پریدي به د راهدارۍ د هغه پرمټ په دریا تک را تک کوي چې د شپږو میاشتو لپاره ورکړل کیږي. ملګري ملتونه وایي چې په تېر یو کال کې د بلوچستان صوبې 90,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو نوی سیکرټري جنرال وایي دی غواړي چې 2010 کال کې لومړیتوب سولې ته ورکړي. نوموړي پوښتنه وکړه چې څوک دي چې جګړه ګټي. د هغه په خبره جګړه هیڅوک نه ګټي، بلکې ټول بایلونکي دي. د امریکا دریو هغو سینیټرانو چې دا مهال د جورجیا په سفر دي وایي کانګرس به وهڅوي چې د روس او ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد د سختو بندیزونو لګولو منظوري ورکړي. ترکمانستان په ناڅاپي ډول ایران ته د قدرتي ګیس رسد بند کړی دی. ترکمانستان ویلي دا ګام چې د ایران لخوا د دوی د ګیس د پاتې پیسو د نه ورکولو په وړاندې پورته کړی دی. یو شمیر روسی خبری ایجنسیونه په واشنگتن کې د روس د سفارتخانې په حواله وایي هغه روسی ډیپلوماټان چې ولسمشر باراک اوباما یې له امریکا څخه د وستلو حکم کړی پرون له دې هیواد څخه د ماسکو په لور روان شو.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، افغان ولسمشر اشرف غنی، چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او د افغان پوز مشر جنرال قدام شاه رحیم ته ټلیفون کړی چې پکې ورته د نیکو هیلو او پرزوونو څرګندونه کړې. د ادارې په وینا پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښته او د سولې په عمل کې د طالبانو مشروالۍ او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات پارا پاکستان د درې ډلیز ورکینګ گروپ برخه ده او دا چې پاکستان په هر سخ وخت کې له افغانستان سره ملګرتیا کړي، نو په داسې حالاتو کې چې هندوستان په پاکستان تورونه لګوي باید چې افغانستان په داسې تورونو کې د هند ملګرتیا ونه کړي. ادارې زیاتوي په منطقه کې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به پاکستان او افغانستان سره خپل تعلقات نور مضبوطولوي، ځکه چې دا دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ښکار دي. نو خبر دا وی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دواړه ملکونه لایو بل سره ودرېږي او هم پدې کې د دواړو ګټه ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرې دونکو اجرس پڼ خپل ادارې کې وایي د سپریم کورټ د چیف جسټس د بدلې دوسر د پاناما لیکس او ریدنې لپاره هم نوې بینچ جوړ کړی شو چې جسټس آصف سید کو سبې مشري کوي او د دې رومبي او ریدنه به په 14 جولای کیږي. د ادارې په وینا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم وایي چې د سپریم کورټ په بینچ ورته مکمل اعتماد دی او کومه فیصله چې هم راغله هغه به ورته قبولوي. بل پلو حکومت هم وایي چې دا معاملې په عدالت کې ده، نو باید د عدالت د فیصلې راتلو پورې د صبر نکار واغستل شي. ادارې اخر کې وایي اوس د سیاستوالو ذمہواری جوړیږي چې هغه د عدالت د فیصلې انتظار وکړي او دې لړکی د غیر ذمہوارانه رویې څخه ډډه وکړي، ځکه چې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به هر څه په ډاګه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په بلوچستان کې تر سرشمېرنې د مخه له مرکزي حکومت د یوه بلوچ ملت پال ګوند د غوښتنې او د هند د هندو ورځپاڼې بیا د افغان حکومت له مشرانو سره د پاکستان پوځ د مشر د ټلیفوني خبرو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. مهم ټکی له منور شاورو.
ډان ورځپاڼه خپل د لیکنه کې وایي د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي ډلې مشر اسرار الله زهري غوښتنه کړې چې په دغه صوبا کې ګڼ شمېر بلوچستان شناختي کارډونه نه لري او که په دې حال کې سرشمېرنه کیږي نو په بلوچستان کې به بلوچستان د اکثریت پر ځای په اقلیت بدل شي. نوموړی وایي بغیر له شناختي کارډ به بلوچستان له سرشمېرنې پاتې کیږي. ورځپاڼه د اسرار الله زهري لخلي لیکي په پاکستان کې د بنګالیانو او افغان کډوالو د حقونو د حفاظت ژمنې کیږي خو بلوچستان چې د دې هیواد له جوړېدو وړاندې هم د دې خاورې مالکان وو تر اوسه د خپلو حقونو ترلاسه کولو هڅه کوي. نوموړي غوښتنه کړې چې د آئین تر مخه ریاست هر وګړي ته د سهولتونو او حقونو ورکولو ذمہوار دی او په کار دي چې د آئین په رڼا کې د ټولو بلوچستانو شناختي کارډونه جوړ کړل شي او دا کار په بلوچستان کې له سرشمېرنې وړاندې پکار دی. بلخوا دی هندو ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځي چارواکو د اتوار په ورځ وویل چې د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اتوار او خالی ترمنځ د نوي کال په شپه افغان چارواکو ته ټلیفون کړي چې پکې یې دوی ته د نوي کال مبارکي ویلې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې ویلي چې جنرال باجوا افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغان پوز د مشر سره ټلیفوني خبرې کړې چې په کې یې له هغوی سره په نوي کال کې د سولې او ثبات لپاره د همکارۍ لا نورې سیوا کولو ویلې دي. ورځپاڼه د آی ایس پی آر په حواله لیکي چې د افغان حکومتي او پوځي چارواکو سره په خبرو کې جنرال باجوا وویل د افغانستان او پاکستان امنیت د ټولې سیمې امنیت لپاره ډیر مهم دی چې د ترلاسه کولو لپاره به یې دوی سره په ګډه کار کوي. آی ایس پی آر زیاته کړې چې افغان چارواکو جنرال باجوا ته د دغه هیواد د سفر بلنه هم ورکړې چې نوموړي قبوله کړي خو دې لپاره وخت لا هم نه دی ټاکل شوی.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو د اردن کو د امریکا ځینو مخکخو سنترانو ویلي حسابو کې چې کانګرس پر روسي او په ځنګړي ډول د هیواد پر ولسمشر د لاډیرو سختو بندیزونو لګولو لپاره وهڅوي. امریکا د دې هیواد د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسي د مشکوکې سایبري لاسوهنې په تړاو پر مسکو نوي بندیزونه اعلان کړل او یو شمېر روسي ډیپلوماټان یې له امریکا وبستل. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له رضوان مراد څخه.
د متحده ایالاتو دریو سناتورانو له ګرجستان څخه د خپلې کتنې پر مهال وویل چې کانګرس به وهڅوي چې پر روسیې نوي سخت بندیزونه ولګوي. سناتور لینسی ګراهم د یکشنبې په ورځ په تبلیسي کې وویل
دوی موږ په دې باور یو چې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ په روسي انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې ده. هغه په ټوله نړۍ کې دیموکراسي ته ګواښ جوړوي. اوس وخت رسیدلی چې په نویو بندیزونو سره شخصا هغه ته او د روسیې بانکي او د انرژي سکتور ته ضربه ورسیږي. لینسی ګراهم سره د ګرجستان په دوه ورځني سفر کې جمهوری پال سناتور جان مکین او سناتور ګلوبوچار هم ملګري دي. ګرجستان د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریت دی چې اوس غواړي د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. سناتور جان مکین ویل د کانګرس له نورو غړو به وغواړي چې پر روسیې نور سخت بندیزونه تصویب کړي ځکه د نوموړي په خبره مسکو پر امریکا د سایبري حملو ملاتړ کړی دی. ښاغلي مکین ویل زیات شواهد او اسناد شته چې ښایي روسیې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو سرور حق کړی دی. جان مکین ویل متحده ایالات به له ګرجستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دی وایي زیات سخت او حساس وخت دی. موږ به د ګرجستان لمځکنۍ بشپړتیا، بشپړې خپلواکۍ او ازادۍ څخه د ملاتړ خپلو هڅو ته دوام ورکړو. ټاکل شوی ده چې د امریکایي سناتورانو پلاوی د هیواد له ولسمشر صدراعظم د اپوزیشن له مشرانو او د ګرجستان او ناټو د روزنې له ګډ مرکز څخه هم کتنه وکړي. سناتور ګراهم ویل دی به متحده ایالاتو ته په رسیدو کانګرس ته ووایي چې روسیه په اوکراین او د بالتیک په سیمه کې څه ترسره کوي.
په همدې حال کې 15 سری ډیپلوماټان چې متحده ایالات وي د روسیې د سایبری حملو په عکس العمل کې له دې هیواد څخه د وتلو امر کړو پرون مسکو ته روان شول. د امریکا استخباراتي ادارې وایي روسیې د دې لپاره چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د هیلری کلینټن پر وړاندې ډونالډ ټرمپ بریالی شي انټرنیټي مداخله کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
د نورستان چارواکي وایي د دواب ولسوالۍ د لارې د پرانستنې لپاره په څو ورځو کې پوځي عملیات پیل شي. څه باندې میاشت کېږي چې د یادي ولسوالۍ لارې د خلکو پر مخ تړلې پرتې دي. صالح محمد صالح د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د لارې خلاصولو لپاره ولایتي ادارې تر اوسه څه اقدامات کړي دي.
دواب کې چې د تاسو یو میاشت مخکې طالبان غوښتل چې دغه ولسوالۍ تصادف کړي او د دې لپاره یو پراخ عملیات پیل کړي وو چې خوشبختانه زموږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شول او هغوی ونه توانېدل چې ولسوالۍ طرف یې پیشقدمي وکړي. بیا د هغې نه وروسته طالبانو خپل جنایاتو ته په ادامه ورکولو باندې دغه د لارې مسیر د نورګام تر دواړه پورې راځي دي او 40 کیلومتر په شاوخوا کې ګډوالي لري. دغه مسیر کې مزاحمتونه ایجاد کوي چې د یو غرنۍ سیمه ده او د عامو خلکو لپاره هم تګ راتګ ته خنډونه ایجاد کوي او د دې لپاره چې دغه لار مسیر خلاص شي ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به نظامي عملیات ترسره کړي. د دې په څنګ کې موږ غواړو چې هلته د قومي مشرانو نه هم استفاده وکړو او هغوی په دې برخه کې کومک وکړي. هغې نه علاوه موږ د دې لپاره چې دائمان دغه مسیر وساتل شي د دې لپاره هم 200 نفره پولیس محلي، 100 نفره د میرګرام لپاره او 100 نفره د دواب ولسوالۍ لپاره چې د لارې په مسیر کې هغوی ځای ته ځای شي او دغه لاره همیشه لپاره وساتي. په دې منځوري مخکې کې یو ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به د هغه لپاره هم د جلب جذب او هم د هغه د ګمارنې سلسله پیل شي.
بلې، راپورونه راغلي دي چې وسلوال کسان ولسوالۍ ته خوراکي مواد هم نه پریږدي په دې بهانه چې د دولت اکمالات کیږي. دغه څنګه سمره جدي ده؟
د رښتیو کې چې هغه کله نه امید شي دي چې ولسوالۍ طرف ته حرکت وکړي او ولسوالۍ کې کوم ځای راوړنه ولري. د دې په مقابل کې هغه د ولس سره دښمنۍ پیل کړې ده او د غلار کې یو څه مزاحمتونه ایجاد کړي دي او د دې مزاحمت د ختمولو لپاره هم د نظامي عملیات ترسره کیږي او هم د هلته پولیس محلي ځای ته کیږي چې دغه پولیس محلي به د دې منطقې او د دې مسیر ساتنه کوي.
ویل کیږي چې په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه کم دي، فکر کوي چې دا ستونزه ده؟
امنیتي ځواکونه ما درته وویل چې کوم ځای کې چې موږ کم بوت لرل د هغې لپاره پولیس محلي منظور شوي.
د نورستان له والی حافظ عبدالقیوم سره مو د صالح محمد صالح مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي په 2014 میلادي کال کې افغانستان که څه هم د اقتصادي ودې بنسټیزو پروژو او سوداګرۍ لپاره یو څه پرمختګ کړی خو یو لړ ستونزې یې هم درلودې. دی وایي افغانستان په همدې کال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. له منځنۍ آسیا سره سوداګرۍ وده وکړه او همدارنګه صادرات یې 10% زیات شول. رحمت الله افغان په تیر میلادي کال کې اقتصادي او سوداګریز اړخه د افغانستان پرمختګونو او ستونزو ته په دې رپورت کې کتنه کړې.
د اقینې د ریل پټلۍ پرانستل، له چین څخه افغانستان ته د لومړني سوداګریز ریل ګاډي راتګ، د لاجوردو په نوم د ترانزیټي لارې د تړون لاسلیک کېدل، د کاسازر پروژې د کارونو افتتاح، د چابهار بندر چارې ګړندي کول، د سلما بند پرانستل، د کچکی د بند چارې چټکول او همدارنګه د شاوخوا 22 بندونو د جوړیداتو د رکاتي چارې نهایي کېدل په بنسټیزو برخو کې د افغان حکومت عمده لاسته راوړنې وې. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان حکومت له زیاتو هڅو وروسته وتوانید چې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. همایون رسا وای دغه غړیتوب د افغانستان اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي او په کلنی ډول به هیواد ورسره 2.5% اقتصادي وده وکړي.
په
لنه کمرغه افغان حکومت له هڅو وروسته وتوانېد چې د 2018 کال د جون په 6مه د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب په رسمي ډول ترلاسه کړي. د سوداګریزو توکو په ګډون 95% کې سوداګري د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي،
خو تر اوسه هم د ځینو افغان حکومتي ادارو د سستو اقداماتو له امله د یاد سازمان له بشپړ مزایاو څخه افغان سوداګر نه دي برخمن سوي. چارواکي وایي چې کاروان دی، خو یو لړ تخنیکي ستونزو یې کارونه ټکنی کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم 2018 میلادي کال اقتصادي او سوداګریز پلوه له لوړو ژورو خالي نه بولي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته وویل د همدې کال په دوهمه نیمایي کې په اقتصادي برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته سول.
حکومت په ځینو برخو کې فوق نه د ښه لاسرونې لري، مګر په ځینو برخو کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و. خدماتي برخو کې، صادرات په برخه کې، د تولیداتو په برخه کې حکومت ډېر خروان و. په تیر دغه د 2018 کال نیمایي څخه وروسته مثبت تغیرات پیل شول.
بلخوا د افغانستان د متشبثینو علي بوردوای په ادارو کې فساد، خراب امنیتي وضعیت، د انرژي کموالی، صنعتي پارکونو لپاره په مناسبو ځایونو کې د ځمکې نشتون او بیوروکراسي په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د دغه بورد غړی حاجي رحمدین اغاوای روان خراب امنیتي وضعیت یې د کارونو پر وړاندې عمده ستونزه ده.
بیوروکراسي ډېر سوي دي چې فساد موجود دی په مملکت کې، د تاجر په مخ کې اخاذي بی امنیتي دا موجود دی، دا ستونزې په 2018 کال کې موجود دی.
د ولسی جرګې اقتصادي کمیسیون یو شمېر غړي وای په ادارو کې ټیټ ظرفیتونه او په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل اقتصادي او سوداګریز وده اټکنۍ کړې ده. د دغه کمیسیون غړي محمد هاشم فاریابی ازادۍ راډیو ته وویل
پیدارو کې ټیټ ظرفیت په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل دا ټول د دې سبب کېږي چې په سوداګریز برخه کې پلانونه ښه عملي نشي او د هیواد اقتصادي وده اغېزمنه کړي.
په تیرو کلونو کې له نړۍ سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه د کراچي بندر له لارې ترسره کېده چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد د سیاسي ټکر تر سیوري لاندې راتله. اوس هم باور شته چې د منځنۍ اسیا هیوادونو له لارې د افغانستان سوداګرۍ د اړوندو هیوادونو اعتبار نه دی خپل کړی او دغه لار افغان سوداګرو ته ګرانه تمامیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دې وزارت پورې اړوند ډېر ستونزې د بودیجې د کموالي له امله دي. دغه وزارت مرستیال محقق جهانی دا خبره د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه، خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په پوهنې وزارت کې موجود فساد ته ګوته نیسي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې د کتابونو، ښوونځیو، مسلکي ښوونکو او ظرفیت اړوند ډېر ستونزې لري، خو پړه یې د حکومت په تدارکتي سیستم اچوي. د یاد وزارت مرستیال محقق جهانی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د پوهنې وزارت ستونزې یوازې د دغه وزارت اړوند نه دي، بلکې ډېر ستونزې بودیجوي اړخ لري.
دا چې موږ د کتاب کمبود لرو، دا چې د تعمیر کمبود لرو، او یا دا چې مسلکي ښوونکي نه لرو، دا مانو خو په دې برخه کې موږ څنګه غړي نه ده کړې. ولې موږ بودیجوي ستونزې لرو؟ موږ د کتاب، تعمیر او نورو برخو کې د بودیجې ستونزې لرو.
ښاغلی محقق وایي چې دا مهال شاوخوا 40% ښوونځي تعمیرونه نه لري او په ټول هیواد کې بیا څه باندې 1000 ښوونځي د نامنیو له امله تړل شوي دي. هغه وایي چې د کتابونو چاپ، ویش، د ښوونکو د ظرفیت لوړول او د اړتیا وړ بستونو ډکول دا مهال د دغه وزارت عمده غوښتنې دي. د پوهنې وزارت چارواکي داسې مهال د بودیجې کموالی او په وخت نه اجرا کول مهمه ستونزه بولي چې د پوهنې وزیر څه موده وړاندې له 100% څخه د بودیجې د کم لګښت له امله د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شو. په عین حال کې د مشرانو جرګې غړي وایي چې په هیواد کې د پوهنې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې او دغه وزارت ځینې مالي ملاتړ له لاسه ورکړی دي. سناتور محمد افضل شامل
په رابطه با بودیجې گفتن کې بودیجې نه داشتیم، وزارت مالیه بودیجه نه
دی. وایي د بودیجې په اړه مو ویل چې د مالیه وزارت بودیجه نه ده درکړې، لاغې نورې بودیجې وراخوا. تاسو ونتوانېدی چې د امریکا 13 میلیونه ډالر ولګوي او امریکا خپل پیسې مسترد کړي. کله چې تاسو توانایي نه لرئ او شکایت هم کوئ، نو بیا تاسو د څه لپاره یې؟ لدې سره د پوهنې وزارت یو پخوانی چارواکی ناظم ګل وایي چې د پوهنې وزارت چارواکي په دې ډول څرګندونو سره غواړي د خپل بام واورې د بل بام ته واچوي او ځان له ملامتۍ وژغوري. هغه وایي چې د پوهنې وزارت د چارواکو ناسم مدیریت او ناغړي په دې وزارت کې د ناخوالو سبب شوي، نه بودیجوي او نورې ستونزې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان ډان رسپانی ولیکنه وایي د هغه هیواد حکومت د ژمنو باوجود د دینی مدرسو په نصاب کې د اصلاح کارونه لا هم نیمګړي پاتې دي. د لیکنې تر مخه دینی مدرسې د مذهبي او فرقي ډلو د سیاسي ملاتړ مرکزونه دي او هغوی به هیڅ کله د مدرسو د اصلاحاتو پر مسله له حکومت سره یو جوړجاړي ته تیار نشي. د دې لیکنې مهمې برخې درته ورو. د ډان رسپانی په لیکنه کې د دفاعي چارو شنونکي محمد عامر رانا وایي په پاکستان کې د افراطیت ضد مبارزې د پرمخ وړلو په لړ کې د حکومت زړه نازړه پالیسي د دې لامل شوي چې په هغه هیواد کې د دینی مدرسو مسله لا ډېره پیچلې شي. د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د مدرسو شتون یو امنیتي ګواښ ګڼي او غواړي په نصاب کې یې د اصلاحاتو راوړلو له لارې دغه خطر له منځه یوسي. لیکنه کاږي کله چې ریاستي ادارې نه پوهیږي چې د یوې ننګونې مقابله څنګه وکړي نو بیا زړو او سولیدلو حل لارو ته مخه کوي چې هم د لیکنې تر مخه هم دغه حال د مدرسو د چیلنج هم دی. د پاکستان داخله او د مذهبي چارو وزارتونو په دې وروستیو کې وړاندیز وکړل چې د مدرسو په نصاب کې د انګریزي ژبې، ریاضي او کمپیوټر مضمونونه شامل کړل شي. پر دې سربېره د دینی مدرسو په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د پاکستان د داخله چارو وزیر په مشرۍ دوه کمیټې هم جوړې کړل شوې. هم د نوموړي وزیر په امر د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو کار د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا ته وسپارل شو چې دغه ادارې د مدرسو له یوه نماینده تنظیم سره په ګډه د هغو د رجسټریشن یوه نوې طریقه جوړه او له صوبایي حکومتونو او امنیتي ادارو سره شریکه کړه. خو د لیکنې تر مخه نکټا همدغه مره کولی شول د خپلو وضع کړو اصلاحاتو عملي کول د دغه ادارې د وس خبره نه ده. لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د 215 غیر راجستر او مشکوک مدرسو د تړلو پریکړه وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت دا کوړه خټک دارالعلوم حقانیت چې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته د یوه نږدې مدرسې په توګه ورته کتل کیږي 350 میلیونه روپۍ ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وویل د یادې مدرسې انتظامی ورسره ژمنه کړې چې په درسي نصاب کې به اصلاحات راوړي. د پنجاب حکومت بیا تر دې دمه په هغه صوبه کې د جوړو مدرسو پر ضد هیڅ د پام وړ اقدام نه دی کړی. د لیکنې تر مخه د مدرسو د تعلیمي چارو مشران بیا دوی پلو د حکومت له پالیسیو او د اصلاحاتو په برخه کې د ډیر ورو کار له امله خوښ نه دي. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې هم دا دینی مدرسې دي چې د هیواد مذهبي او فرقي ډلې او ګوندونه یې د خپل سیاسي ملاتړ لپاره کاروي او دوی به کله هم د مدرسو د اصلاحاتو پر موضوع له حکومت سره کومې سمجوتې کولو ته زړه ښه نه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د خوست د لکنو په سیمه کې د بیلابیلو قومونو مشرانو او دینی علمانو د یوې پراخې قومي جرګې له لارې له افغان حکومت وغوښتل چې په یاد ولایت کې د قومي ستونزو حل لپاره جدي اقدامات وکړي. دوی په ځانګړي ډول د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د ځمکو پر سر د دعوو او لانجو د حل غوښتنه وکړه. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د یک شنبه په ورځ د خوست د لکنو په سیمه کې د یاد ولایت د نږدې ټولو قومونو مشرانو او سپینګیرو د یوې پراخې جرګې له لارې ګواښ وکړ کچیرې حکومت په دې اړه بې تفاوته پاتې شي نو د قومونو ترمنځ د وسلوالو شخړو د پیدا کېدو احتمال نشي ردېدای. قومي مخورو د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ هم لانجو او مسلو ته اشاره وکړه او ویل چې کوچیان د دوی قومي ځمکې لاندې کوي او کورونه پکې جوړوي. د لکنو یو تن قومي مشر خان محمد خیم خان مشال راډیو ته وویل
په خوست کې د قومونو په منځ کې ډېر ستر مشکلات شته. موږ مجبور شو چې قومونو ته مراجعه وکړو. موږ وروري غوړو هر څوک چې موږ په تان کې وي په وروري وخت تېرو خو موږ یو چې حقدارۍ ته باید در توک قیل وي.
د متون قومي مشر حاجي رحمت ګل وایي
دولت قومي مشکل حل نه کړل، شخړې حل نه کړې. اوس د حکومت سپینګیرو ته رجوع وکړي چې په وطن کې امنیت راشي، په منطقه کې شخړې حل شي، اخر به خلک دې ته مجبور شي چې دا به حکومت به په ځای نه شي صاحب به بیا به خلک لګیا وي. نو ښه خبره دا ده چې حکومت سپینګیرو ته ولس ته رجوع وکړي که مشکل رښتیا حل کوي چې حل شي.
د ترزه یو تن قومي مشر قماندان حمیدالله جان وایي مرکزي حکومت د قومي کشالو د حل لپاره د کمیسیونونو د توظیف پر ځای یوه با اعتباره جرګه راوبولي.
دا په 15 لسو کسانو هغه کمیسیونونو چې دی سره دربار کې دي په دا نه حل کېږي. دا یوه قوي غاټه جرګه غوړي او په هغې جرګې حتی مرکزي دولت په دا کې باید ملوث شي.
د خوست د ولایتي شورا غړی قمر علي لکنوال د لویو او وړو شخړو او لانجو د هواري لپاره د قومي جرګو رابلل یو پوخ او پخوانی دود بولي.
نظام د جرګو مرکو په نتیجه بودجه کې مان ترغلو نو اوس ان شاء الله زه په دا متیقین یم چې دغه نوسته بو د دولت سره همکاري د نظام د ولایتي ادارې نه همکاري په نتیجه کې ان شاء الله دا ټول مشکل د دې خبرو لارې حل کیږي.
او موږ غوښتل په دې اړه په خوست کې د میشتو کوچیانو له مشرانو سره هم خبرې وکړو خو په نظر اخیستوی بریالي نه شو. بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران رسنیو ته په دې اړه وویل د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکو پر سر د ستونزو د هواري لپاره څو ځلې د افغان ولسمشر له لوري ټاکل شوي پلاوي خوست ته راغلي او ولایتي ادارې هم د دې مسلو د حل لپاره کمیسیونونه ټاکلي دي. خو ولایتي اداره هیله منده ده چې په نږدې راتلونکي کې په ځانګړي ډول د ځمکو پر سر د کوچیانو او ځایي خلکو د ستونزو د بنیادي حل لپاره مناسبې حل لارې پیدا کړي.
زمون خبریال نجیب الله لوخیل د جلال آباد ښار اوسیدونکو د موبایل ټلیفونونو د غیر راجستر سیم کارتونو د خرڅلاو لامل شکایت کوي. دوی وایي د همدغه سیم کارتونو په وسیله اخلاقي فساد ته لاره هواریږي او په انسان تختونه کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي. بلخو امنیتي چارواکي وایي دوی د غیر راجستر سیم کارتونو د خرڅلاو پر ضد کمپاین پیل کړی چې په خبرې د زرګونو په شمیر کې نیولي او د مخابراتو ریاست ته سپارلی دي. پر دې موضوع د باز محمد عابد رپورټ ورپسې هم د جلال آباد د یو سندرغاړي لیو سندرې خوند اخلي.
په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه په فعالیت بوختي چې دوی دولتي او سلور هغه شخصي دي. دغه مخابراتي شرکتونو د اسانتي او ترڅنګ یو لړ مشکلات هم رامنځته کړي. د شخصي مخابراتي کمپنیو سیم کارتونه په آزادانه ډول په بازار کې په غیر راجستر توګه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا له دغه نه راجستر سیم کارتونو له عمله ګڼې ستونزې رامنځته شوي. دوی وایي چې د همدغه سیم کارتونو نه په ګټه اخیستنې انسان تختونی او اخلاقي فساد ته لاره هواریږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي
مال هم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی په جلال آباد ښار کې د لوی لارو په سر باندې سیم کارتونه خرڅیږي. دغه سیم کارتونه کله یوې خوا د اخلاقي فساد لپاره لار هواروي تر څنګ د همدغه سیم کارتونو په ذریعه باندې وظیفه‌دار خلک ګواښل کیږي، شتاب ته لار هواریږي. له دولت هم غوښتنه ده تر څو دغه سیم کارتونو مخنیوی وکړي.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او وایي
مانو مصدر ابزید د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی غیر راجستر سیم کارتونه کوي او په لاره خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. بل په لاره چې دی استر مشکلات هم خلکو درا پیدا کړي. ډیره وخت هم د غیر راجستر سیم کارتونه باندې خلک په مرګ وخت کیږي. په کار ده چې د غیر راجستر کړي سیم کارتونه مخاوني ملشي تر څو یو په لاره د سیم کارتونه بند شول. بل په لاره د خلکو ژوند خوندي وسی.
خو د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال وایي چې د غیر راجستر سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل کړي چې په زرګونو ټول کړي او د مخابراتو ریاست ته سپارلې دي.
د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانې جنایي پولیسو د ګډ کمیسیون چې د استناب څارندوال استازي او د مخابراتو استازي پکې شامل وو. د جلال آباد ښار د بیلابیلو ساحو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د راټولولو پر مخه کمپاین کړی دی چې 2500 سیم کارتونه چې په غیر قانوني ډول پلور کېدل دغه ترلاسه کړي دي چې د مخابراتو ریاست ته رسمي سپارلې.
د دولو د چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې په سلګونو تنه تنکی ځوانان چې په شو کې سونو کې د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري تر څنګ د ټولو شخصي مخابراتي شرکتونو سیم کارتونه هم پلوري. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
سر کې دی وهمه د جانا نسره پر دې
چگر زم لیوانے